امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدر مناوریدونکو سلام، زه نوشاب آشنایم. روان خبرونه که در تا ده خبرونه سرتیکی پورا خبرونه او رپورتونه لرو. لمره ده مهم خبرونه سرتیکی آوری.
آرک پانکره په نیوی جوړ سوی سیاسی اطلاف نیوکه کړي. افغانستان ویل دی چې د پاکستان لوري پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګولو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د ملکي کسانو په یو موټر د ماین چاودنه سي و کسه وژلي، او د کیمیاوي وسلو د څار نړیوالې ادارې دا تایید کړي چې د سوریې په مرګونی برید کې د سیرین زهرجن ګاز استعمال شوی دی.
اوسنیو شرایطو کې روان وضعیت ته په کتو د حکومت پر ضد د حکومت د لوړ پوړو چارواکو لخوا د ائتلاف جوړول څه معنا لري؟ د افغانستان حکومت د ناتو هغه پریکړه چې افغانستان ته به نور عسکر استي ستایلی. د پکتیاوالي ویلي چې په دې وروستیو کې د نجونو د زده کړو له بهیر سره د پکتیاوالو علاقه او د معارف د ستونزو په حل کې مرسته زیاته شوې ده. قدرمنو اوریدونکو، مرکه او رپورټونه وروسته خبرېږي. وزیر ته خلیل خان د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. د جمهور ریاست سرپرست بیاند شاه حسین مرتضوی نن امریکا ژغ ته وویل چې د حکومت پر خلاف په نوي جوړ سوي ائتلاف کې شامل کسان د حکومت غړي دي او په اصل کې دوی په ځانونو انتقاد کوي. هغه وویل
تمام رهبرای محترمه که شامل ائتلاف هستن عضو حکومت هستن، در واقع انتقاد از خودشان
ټول محترم مشران چې په ائتلاف کې غړیتوب لري د حکومت غړي هم دي، په واقعیت کې پر خپل ځان انتقاد کوي ځکه چې په همدې حکومت کې دي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال، د اجرایه ریاست دوهم مرستیال، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي د ګوند سرپرست او د بلخ والی پانکری کې د غونډو وروسته نوی سیاسي ائتلاف اعلان کړ. په هغه اعلامیه کې چې د دغه ائتلاف خپره کړي، د ویل سوي دي چې د جنرال دوستم دندې دي بیرته ورکړل سي او د اجرایه ریاست د رئیس او مرستیالانو قانوني واکونه دي مشخص سي. که څه هم دغه اعلامیه په رسمي توګه رسنیو نه ده استول سوي، خو د دغو درو ګوندونو ته نږدې سرچینو د اعلامیه په کابل کې د رسنیو سره شریکه کړې ده. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د ملکي کسانو په موټر د ماین په چاودنه کې و کسه وژل سوي دي. دغه پیښه نن له غرمې وروسته 2 بجې د بندر په سیمه کې سوي ده. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ویلي چې د ملکي وګړو پر ډاټسن موټر سوي چاودنه کې 9 وګړي وژل سوي دي او 15 نور زخمیان دي. د افغانستان حکومت د ناتو هغه پریکړه چې افغانستان ته به نور عسکر استوي ستایلي. اجرایه رئیس عبدالعبدالله ویلي چې د اضافي عسکر واستول د تروریزم په مبارزه کې د نړیوالو اراده شي. نور تفصیل د لیمی نازی په دې رپورټ کې.
د افغانستان اجرایه رئیس عبدالعبدالله د خپل فیسبوک پر رسمي پاړه د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو پریکړه ستایلې او ویلي دي چې د افغانستان خلک او د ملي یووالي حکومت د دغې پریکړې هرکلی کوي. اجرایه رئیس په دغه بیان کې ویلي چې د افغانستان د خلکو او حکومت څخه د ملاتړ د دوام په اړه د شمالي اتلانتیک د تړون د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د وروستۍ غونډې پریکړې یو ځل بیا د نړیوال تروریزم پر وړاندې د نړیوالې ټولنې اراده وښودله. د امریکا متحده ایالاتو او د ناټو غړو هیوادونو د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې په جګړه کې د اوسني حالت د بدلولو لپاره دغه هیواد ته د 3000 نورو اضافي سرتیرو د استولو پریکړه وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې د 3000 نورو اضافي سرتیرو راتګ به په دغه هیواد کې د تروریزم پر وړاندې د جګړې په بریالیتوب او پای ته رسولو کې مرسته وکړي.
افغانستان ویل دی چې د پاکستان لوري پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګولو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي. د دې وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال تیره ورځ مشال اړیو ته وویل چې په دې لړ کې د افغان دولت سیاسي، ډیپلوماټیکي او امنیتي ادارې هلې زلی کوي. هغه ویل د افغانستان د حکومت هم سیاسي، هم ډیپلوماټیک او هم امنیتی ارګانونه په جدیت سره د دغه مسلې مخنیوي کوي. په عین وخت کې د افغانستان ولسي جرګې هم د ډیورنډ کرښه د غزن تار لګول ناسم کار بللی دی. خو په کابل کې د پاکستان سفارت ویاند اختر منیر تیر ورځ بشاله لري ته ویل چې اسلام آباد دا کار په کرښه د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي په مخه پیل کړی دی. د کیمیاوي وسلو د څار نړیوالې ادارې دا تایید کړي چې د سوریې په مرګونی برید کې د سیرین زهرجن غاز استعمال شوی دی. د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي سازمان د جمعې پورس په یو بیان کې ویل چې دغه ادارې د حقایقو موندنې ماموریت د سوریې د خان شیخون په سیمه کې د سیرین زهرجن غاز استعمال موندلې دي. ملګری ملتونه او د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي سازمان به په ګډه اوس دا معلوموي چې د دې برید ذمہ څوک دی. په دغه برید کې واتیا کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو وژل شوي وو. امریکایي چارواکو د پنځشنبه پر ورځ د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه بندیز تر یوې اندازې پلي کولو پیل کړی دی چې د شپږو مسلمانو هیوادونو پر رتبه وي امریکا ته په سفر لګولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وویل چې دا پالیسي به د امریکا په ټولو کنسلګریو کې د جمعې په ورځ پر ځای وخت 8 بجې پالیسي. د امریکا متحده ایالات په پلان کې لري چې په تایوان 1.2 میلیارډ ډالر وسلې وپلوري. دا به د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت لومړی د وسلو پلورنوي چې چین به حتما په غوسه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ امریکا ته خپل اعتراض رسولی او غوښتي چې د وسلو دغه موافقه دي لغوه کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې دغه موافقه د چین حاکمیت ته تاوان رسوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به راتلونکي په جرمني کې ملاقات وکړي. دغه به د دواړو مشرانو ترمنځ لومړی مخامخ ملاقات وي. سپین ماړی او کرملین دواړو د پنځشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې دغه دواړه مشران به د جولای په 1 او 8 نیټه د هامبورګ په ښار کې د شلو سترو صنعتي ملکونو د مشرانو د عالي غونډې په موقع ملاقات وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر میک ماستر خبرونه ته ویل تر اوسه د ملاقات لپاره کوم اجنډا نه ده ټاکل شوی. د ترکیه چارواکي وایي چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد په نړیوال ائتلاف کې د امریکا یو لوړ پوړی مقام ترکیه ته د خبرو لپاره ورغلی دی. د امریکا استازي بریټ مک ګورک د جمعې پر ورځ په داسې حال کې ترکیه ته رسیدل دی چې ترکیه د واشنگټن په هغې پرېکړې مایوسي څرګنده کړي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې څخه د رکې ښار څخه یې وباسي او د کوردانو یوې ډلې ته به په دې موخه وسلې ورکړي. ترکیه وایي د کوردانو د خوندیتوب ډله یا وای پی جی د غیر قانوني کوردي وسلوالې ډلې سره روابط لري. ترکیه یو چارواکي ویل مک ګورک به د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت او پوځي چارواکو سره ملاقاتونه وکړي. او د ملګرو ملتونو د اټکلونو له مخې د دې کال د پیل راسي شاوخوا 500,000 د سوریې بې ځای سوي خلک خپلو کورونو ته بیرته ستانه سوي دي. د دغو کسانو اکثریت د خپلو کورونو او خپلوانو د لیدو لپاره بیرته راغلي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې بیان د اندرج مسک د جمعې پر ورځ خبرونه ته د خبرو پر مهال د احتیاط څخه کار واخیسته ویل چې د سوریې څخه 500,000 څخه زیات مهاجرین تښتیدلي دي او د بیرته ستنستو کسانو برخه د بیرته د وټولو کسانو د مجموعي شمیر په نسبت ډیره معمولی ده. په 2018 کال کې په سوریه کې چې کله کورنۍ جنگ پیل شوی دی تر اوسه 3,60,000 څخه زیات کسان وژل شوي دي. دا و خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. په مو کې د خبرونه لومړی مطلب ته چې یو مرکه درته اورو. د عبدالرشید دوستم محمد محقق او عطا محمد نور په ګډون نوی ائتلاف له ولسمشر اشرف غنی نه نوی ائتلاف له ولسمشر اشرف غنی نه غواړي چې له سیاسي توافق سره سم ولسمشر د لومړي مرستیال او د اجرایه ریاست د مرستیالانو صلاحیتونه بیرته ورکړي. د همدی او اوسنیو شرایطو او د افغانستان روان وضعیت ته په کتو د حکومت په ضد دا ډول ائتلافونو جوړولو په اکله څه معنا لري؟ البته دا ډول ائتلافونو جوړول څه معنا لري د همدې او موضوع اړوندو نورو پوښتنو ته د کابل پوهنتون استاد ودیر ساپی امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ځواب ویلی چې ستاسو پامې اورېدو ته راګرځوم. اوسنیو شرایطو او د افغانستان روان وضعیت ته په کتو ضد دا ډول ائتلاف جوړولو په اکله تاسو څه نظر لرئ؟
خبر خدا دل چې دا ډول موضوعګان موضوعګانو تخپل تغییر ورکول په لاندو موضوع کې د عین حکومت غړي رتبه مامورین او شخصیتونه چې دا کار ته اقدام کوي او عملي کوي. مانا یې دا په دې حالت کې چې هم افغانستان د هر خوانه په جګړه کې قرار لري، دا د غیر د دې نه چې ووایو چې خپل د دولت او د حکومت د حاکمیت ضعیفولو مانا لري، بل کوم توجیه نه لري چې ورته وشي. هم فساد زیاتوي او هم د قانون صدمه واردوي، او په مجموع کې د ټول مملکت د امنیتي لحاظ او اقتصادي لحاظ د ودې خنډ ګرځي. دا ډول تغییرات د موقف چې صورت نیسي وایي تر راپوله چې په ضد د حکومت جوړي.
بله، د قانون له لحاظه د حکومت د برحاله لوړ پوړو مامورینو دا رقم ائتلاف جوړول د حاکم نظام په ضد چې دوی هم غړي دي څه معنا لري؟
دا معنا چې دوی نور موقفونه غواړي، نور زیاتره امتیازات غواړي. اوس که زرکار په دې خوا روان ده چې اداري اصلاحات منځته راشي او دا خپلو خپلوان بازي و د واسطه و د رشوت په ذریعه خلک مقررول په اداراتو کې دا کم شي که بیخي زه باندې نه ځي، نو دغه مسایلو که د دې خلکو صلاحیتونه کم شوي و اخیستل شوي دي چې د حاکمیت د قانون خواته لاړ شو، هغه دوی ته منونکي نه دي. دوی لا هم نور امتیازات غواړي او دا کار چې کړی دی دا په دې وخت کې چې کړی دی په دې پوهېږي چې افغانستان راتلونکي کال کې هم د جګړو شاهده به وي. نو دوی په دې وخت کې دولت د خوږې ګوتې نه غواړي ونیسي او نور شخصي و رسمي و سمتي و ژبني امتیازات پېنه واخلي لاسته راوړي.
سره له دې چې جمهوری ریاست وایي چې سیاستوال باید د هیواد له روان حالت سره مسؤلانه برخورد یا چلند وکړي، ولې بیا هم دا رقم ائتلافونو جوړول حکومت ته کوم خطرونه متوجه کولی شي؟
حکومت اصلا امنیت نه دی تامین کړی په ټول افغانستان کې، ډېرې ولسوالۍ د لاسه تللي دي او نه یوازې پخواني خپل طالبانو مخالفتونه او جګړې، بلکې داعش په نوم یا بل بین المللی گروپ هم د خلافت غوښتون که را پیدا شوه ده، د خلکو له ښځو نه او نرو نه سرونه پرې کوي او ولایاتو کې ځان ته فعالیت لري. په دې وخت کې دا د دښمن ژرندې ته اوبه زیاتوي دا رقب ائتلافونه او د حکومت په نفع نه دي.
بله، کله چې سیاسي او امنیتي حالات په یو هیواد کې بدلیږي لکه افغانستان چې تاسو ورته اشاره وکړه چې د څومره ستونزو سره دا وخت مخ دی، نو دې وخت کې سیاسي مشران باید څه وکړي؟
سیاسي مشران باید د شخصي منافعو نه خپل تیر شي، سمتي منافعو جدي منافعو ګټو تعصبونه یو خوا پرېږدي، د خارجي دښمن په مقابل کې د حکومت ملا وتړي، ولس ته ځان نږدې کړي، ولس هم هر یو چې خپل مقام کې هم دا رسمي لیډران نه دي مقرر شوي، اما که هر څو ګروپونه هم لري وسلوال طاقتونه هم لري، دا باید د ملت د خدمت او د سولې د راوستلو د دښمنانو د افغانستان د ورکولو په لاره کې مصرف کړي. کله چې ارامي راوستل اساسي قانون شته، هر رقم مبارزه یې چې د زړه غواړي بیا دې وکړي، دا ملت څوک د نه پوسا کوي او نه دا جغرافیه بل ځای ته وړي، هغه وخت دې وکړي. دا وخت چې کوي دا د ملي منافعو په ضرر تمامېږي، دولت خو دومره مهم نه دی، څو ورځې به وي څو ورځې بل دولت بیا راځي.
بله، د نوي ائتلاف اعلامیه وایي چې دا ائتلاف د افغانستان د ژغورنې دپاره جوړ شوی دی، تاسو څه وایئ؟ په رښتیا هم همداسې ده؟
دا خو یو پلمه ده چې دوی وایي وخت ژغورنې لپاره د افغانستان پلانونه جوړوي، یو یو وزیر خارجه دی، بل معاون د رئیس اجرائیه دی، بل اول معاون د رئیس جمهور دی، ولې په خپلو کوڅې کې نه چیني دننه نه نه دا کارونه نه کوي، چې ځینې هم بیا په پردي هېواد کې چیني بیا سره لاسونه به تایید کوي او ځای کوي او وایي خپل اعلامیه ته درئ چې یو دوه درې لس دغه شیان غواړو اصلاح شو. د اصلاح کو ولې اول خپله دوی نه اصلاح کوي، ولې د هغه ځای نه دا سمون نه غواړي چې دوی د بیرون نه حکومت د کینی او اعلامیو په واسطه سمون غواړي.
ډیره مننه صافی صاحب کوم ودان
ډیره خاني مننه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړي د افغانستان حکومت د ناتو هغه پریکړه چې افغانستان ته به نور عسکر استي وسایله اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې د اضافي عسکرو لیکل د تروریزم ضد په مبارزه کې د نړیوالو اراده ښیي نور تفصیل د لیمینیازی پر رپورٹ کې اورو
اجرایی رئیس عبدالله عبدالله افغانستان ته د 2000 نورو اضافي سرتیرو د استولو په حق لا د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو پریکړه ستایلې او د دغو سرتیرو راتګ په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د جګړې د سختېدو په معنا ګڼلې ده. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د خپل فیسبوک پر رسمي پاړه د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د پنځشنبه د ورځې په غونډه کې افغانستان ته د 2000 نورو اضافي سرتیرو د استولو پریکړه ستایلې او ویلې دي چې د افغانستان خلک او د ملي یووالي حکومت دغه پریکړه هرکلی کوي. اجرایی رئیس په دغه بیان کې ویلي چې د افغانستان د خلکو او حکومت څخه د ملاتړ د دوام په اړه د شمالي اتلانتیک د تړون د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د وروستۍ غونډې پریکړې یو ځل بیا د نړیوال تروریزم پر وړاندې د نړیوالې ټولنې اراده وښودله. ښاغلی عبدالله ویلي د ځانګړي ځواکونو څخه د ملاتړ ډیرېدل چې د تروریزم سره په جګړه کې مؤثریت ثابت کړی، د هوایي ځواکونو تجهیز اکمال چې د هوایي ترانسپورتي ظرفیت د لوړېدو او په جګړه کې به د ځمکنیو ځواکونو د مؤثریت سبب شي او هم د امنیتي او دفاعي ځواکونو د رهبرۍ د کادرونو روزنه د دې واقعیت څرګندونه کوي چې په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې جګړه لا سخته کیږي. د امریکا متحده ایالاتو او د ناټو غړو هیوادونو د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې په جګړه کې د اوسني حالت د بدلولو لپاره دغه هیواد ته د 2000 نورو اضافي سرتیرو د استولو پریکړه وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې د 2000 نورو اضافي سرتیرو راتګ به په دغه هیواد کې د تروریزم پر وړاندې د جګړې په بریالیتوب او پای ته رسولو کې مرسته وکړي. د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیر امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې روانه جګړه د افغانانو جګړه نه ده، نو ځکه نړیوالې ټولنې ته په کار ده چې په هره بڑا چې کېږي دا جګړه د پای ته ورسوي. جنرال وزیر وویل
معلومه ده په افغانستان کې د تروریزم سره جګړه ده، زموږ کورنۍ جګړه نه ده. نو دلته اړینه خبره دا ده چې نړیواله ټولنه په راس کې ایالات متحده امریکا د ناتو غړي هیوادونه په هر شکل چې دوی پوهیږي چې دا جګړه باید پای ته ورسوي باید اقدام وکړي، او د دې تر څنګ ضرور دا ده چې زموږ وسلوال پوځ تقویه شي، موږ مشورې ته، ښوونې روزنې ته، تمویل او تجهیز او تسلی ته او پلان ګزاري دې ته ضرورت لرو. زمونږ ځینې برخې دي چې هغه تر اوسه تشکیل شوې نه دي یا مکمل جوړې شوې نه دي، هغه باید تشکیل شي، جوړې شي. هغه آموزش ته ضرورت دی، ښوونې روزنې ته ضرورت دی. نو د ناتو غړي هیوادونه او د ایالات متحده امریکا که خپل سرتیري دلته رالیږي، موږ د هغوی نه د آموزش په برخه کې او د مشورو په برخه کې ګټه پورته کوو، ځکه د موږ د وسلوال پوځ لپاره دا ډیر اړینه ده.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان وویل چې نړیواله ټولنه په 2015 کال کې د افغان هوایي ځواک پر پیاوړتیا او هم د سرحدي ځواکونو او امن نظم د پولیسو په ځواکونو ډیره پانګونه ونه کړه، چې د تمخی د ځل بنړیواله ټولنه د افغان ځواکونو نیمګړتیاو ته پاملرنه وکړي او د پیاوړتیا لپاره به اقدامات وکړي. یو شمیر نظامی کارپوهان په دې باور دي چې که څه هم د افغانستان امنیتي ځواکونه تر اوسه په پخونه دي درېدلي او وړتیا ده چې متحدین د روزنې په برخه کې پاملرنه وکړي، خو د افغانستان جګړه تر هغې لویه ده چې یوازې پر روزنه بس نه وشي. نظامی چارو کارپوه باری یارز امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغان ځواکونو ښه تعلیم او تربیه اوږدمهاله بهیر دی، خو اوس افغانستان کې لنډمهالو پریکړو ته ضرورت دی.
د ناتو د افغانستان د اوسني کړکېچ جوابګوی نه دی. تر ټولو اړینه خبره دا ده چې ناتو او پراس کې امریکا په خپل ټوله توانمندي باندې پر سیاسي اړخ په سیمه کې ډېر زور واچي. زه فکر کوم چې پر هغه هیوادونو باندې چې د افغانستان جګړه دا یوه نیمه لسیزه تمویل کړې ده، پر هغو باندې د ډېر فشار راوړلو او د افغانستان ته د یو مثبت چې سولي او مطمئني سولي پیغام راوړل ضرورت.
په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ماموریت په چوکاټ کې تر 13,000 پورې بهرني سرتیري په دنده بوخت دي، چې نږدې 8,500 امریکایي سرتیري دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د پکتیا والی ویلی چې دوی په وروستیو کې د نجونو د زده کړو له بهیر سره د پکتیاوالو علاقه او د معارف د ستونزو په حل کې مرسته زیاته شوې ده. هغه وایي هڅې یې پیل کړي دي چې پر مرکزي دولت سربیره د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو په ملاتړ د پوهنې بهیر لا نور پیاوړی او پراخ کړي. د پکتیا له والی محمد الیاس وحدت سره د امریکا غږ خبریال ابراهیم رحیمی مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
والی صاحب، په تیرو وختونو کې له پکتیکا نه دا خبره ډیر اوریدل کېدله چې پکتیکاوالو د افغانستان د نورو ولایتونو په نسبت د نجونو زده کړو ته یا خو ډیره کمه پاملرنه لرله او یا هیڅ نه لرله. اوس پکتیکا کې دا وضعیت څه ډول دی؟
له تیرو 12 کالو راهیسې په پکتیکا ولایت کې د نجونو د زده کړو په اړه ذهنیت بدل شوی، دا ذهنیت ښه شوی. 12 کاله وړاندې چې دوی خپلې لوڼې په مکتبونو کې داخلي کړې وي، سخت کال د لومړي ځل دپاره هغه نجونې د 12 ټولګیو نه فارغې شوې او هغه بیا هیله ده چې لوړې زده کړې به تعقیب کړي. په تیرو 12 کلونو کې دوی دې ته آمده شوي دي چې خپلې لوڼه مکتب ته ولېږي او بیا غوښتنه وکړي دولت نه چې د نجونو ښوونځی ورته جوړ کړي، غوښتنه وکړي چې خزینه مالیمه ورکړي، غوښتنه وکړي چې هغه د شرایطو د کلتور سره سم دوی ته زمینه سازي وکړي. تر دې حده پورې مینه زیاته شوې ده چې نه یوازې دا چې مونږ نه غوښتنه کوي مونږ له ګریوانونو نیسي چې مونږ ته باید خزینه ښوونځي جوړ کړي او مونږ ته زمینه سازي وکړي، بلکې دوی په خپلو سیمو کې په خپلو لګښتونو د نجونو دپاره ښوونځي جوړوي. ښه مثال یې د یحیی خیل ولسوالۍ وه، ځمکه یې هم خپله ورکړه د نجونو مکتب ته، تعمیر یې هم خپله ورته جوړ کړو، استادان یې ورته آماده کړي دي. د یوسف خیلو په ولسوالۍ کې، په سروبي کې، په ارګون کې، په سر روزه کې، مرکز کې، په خیرکوټ کې، په ډېرو ولسوالیو کې خلکو د علاقانو د مکتبونو پرتله د نجونو ښوونځیو ته ډېر پام اړولی.
اوس چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د خلکو ذهنیت جوړ شوی، په دغه برخه کې ستونزو ته د رسیدګۍ او د اسانتیاو د رامنځته کولو په اړه ستاسو هڅې څه دي؟
د اوس دپاره موږ سره په پکتیکا ولایت کې په ښوونځیو او په اختصاصي صنفونو کې خوا او شا ډېر زره نجونې زده کړې کوي. مونږ کوشش کوو هر هغه اسانتیا چې د مونږ لاسته راځي مونږ لومړیتوب نجونو ته ورکوو، که ودانی منظوري کې مونږ د نجونو مکتب ته ودانی منظورو، که امکان کتاب پیدا کېږي ولې نجونو مکتب ته لیږو، که استاد پیدا کېږي ولې نجونو مکتب ته ورکوو. د خلکو سره چې ډېر کار کوو، د نجونو په برخه کې کار کوو، د مونږ پاملرنه زیاته ده او د نړیوالې ټولنې هم پاملرنه شته په دې برخه کې. د یونیسیف موسسې مونږ سره یو پروګرام شروع کړی، هغې ته د ګیټ پروګرام وایي. هغه نجونې چې په د نام سیمه نه پورته کېږي، لسم، یولسم، دولسم، دیارلسم او څوارلسم صنفونه، دا 15 کاله دوی سپورټ کوي، حمایه کوي. هر یوې جلکۍ ته د ترانسپورټ په نوم پیسې ورکوي چې د کور نه په آزاد ډول راشي، نه موټر ځان ته ونیول شي تر مکتبه پورې، بیا تر کوره پورې په مسؤول ډول په موټر کې ځان ورسوي. دا جلکۍ چې مکتب دوره خلاص شي، اوتومات بیا دی ځي درمالمین ته، بیا د پانتون استادان د درمالمین استادان هغوی ته زده کړې ورکوي. 15 کاله وروسته دی بیا یو مسلکي ښوونکي وي. دا پروګرام پخوا په ارګون ولسوالۍ کې و، اوس دا پروګرام مونږ په 15 ولسوالیو کې طرحه کړی، مونږ ته منظور شوی دی یونیسیف مالی مرسته. ارګون، سر روزه، یوسف خیل، سروبای، شرنه، په دې ولسوالیو کې به نجونې هغه ته ځي. د لسم سیم نه وروسته به بیا دوی حمایه کېږي. لسم، یولسم، دولسم به په لیسا کې وایي، دیارلسم او څوارلسم به دوی بیا په دارالمعلمین کې و خلاصوي، نو دوی مسلکي معلمان وي. د دې معنی دا ده چې که سخت کال اوس مونږ 200 نجونې په دې پروګرام کې شاملې کړو، 15 کاله وروسته به مونږ 200 مسلکي فارغان ولرو او مسلکي معلمان به ولرو. نو دا مسلکي معلمان به مونږ هغه کلیوالي مکتبونه تقویه کړي. دا د شګو مزل دی، ځکه مونږ ډېر وروسته پاتې شوي یو، ډېر ورو به وي، خو هم تعهد شته په دې برخه کې، هم لیوالتیا شته په دې برخه کې، هم مرسته شته په دې برخه کې.
پکتیکا ولایت کې به مو د نجونو د زده کړو د بهیر د پیاوړتیا او پراختیا لپاره پلانونه، غوښتنې او وړاندیزونه څه وي؟
لشک پرته کا پکتیکا ولایت کې موږ د نجونو د زده کړو بهیر تقویه کوو او غختلې غواړو نو دې پر بیا ځنګړي ګمونم پکار دي ځنګړي مرستیم پکار دي د بیلګې په ډول زموږ دوه ویا په سلو کې ښوونځي به ودانیو دي چې په دې کې د نجونو ښوونځي هم شته لږ تر لږه پکار دی چې کچرته نجونې ښوونځي ته ځي نو ودانۍ خو باید ولري په یوه ودانۍ کې باید کینی په خړو خاورو باید کینی د لمر لاندې یا په خلاصه فضا کې باید کینی د باد او باران او لمر نه باید په امان کې وي په خیمه کې باید حتی نه وي په ودانۍ کې باید وي نو اوله ستونزه د ودانیو ده دویمه ستونزه دا ده چې موږ خزینه ښوونکي په پکتیکا ولایت کې په کافي اندازه نه لرو ډېرې کمی لرو نو دا دې وجه دا ده چې موږ په پکتیکا ولایت کې خپله خزینه ښوونکي شته نه نو موږ مجبور یو چې له نورو ځایونو یې راولو له ګاونډیو ولایتونو له مرکز یې راولو او د هغې دپاره د کلیو نه د بنډو نه چې موږ ښوونځیو ته نجونې راولو هغه د کلتوري محدودیتونو سره د مقابلې دپاره موږ باید هغې دپاره د ترانسپورټ اسانتیا ولرو دا غوښتنې موږ یادې کړې دي د معرف وزارت سره له مربوطه مرستندویه ادارو سره له ریاست جمهوریت سره حتی له لومړۍ مېرمنې سره د پکتیکا د نجونو په خوله شریکې شوې دي موږ هیله منو چې په دې برخه کې موږ سره مرسته وشي تر څو چې په ځانګړو امتیازاتو پکتیکا ته نړیواله ټولنه او افغان دولت او مربوطه وزارت قایل نشي او پلان ورته جوړ نه کړي پکتیکا د معرفي په برخه کې په ځانګړي ډول د نجونو په برخه کې متوازن انکشاف نشي کولای خلک به ډېر مخکې تللي مخکې به روان وي موږ به ډېر وروسته پاتې یو
د مهمو خبرونو لنډیز د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د ملکي کسانو په یو موټر د ماین په چاودنه کې وکسه وژل شوې دي دغه پیښه نن له غرمې وروسته 2 بجې د باندر په سیمه کې شوې ده د جمهوري ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی نن امریکا جوړ ته وویل چې د حکومت پر خلاف په نوي جوړ شوي اعتراف کې شامل کسان د حکومت غړي دي او په اصل کې دوی په ځانونو انتقاد کوي د افغانستان حکومت د ناټو هغه پریکړه چې افغانستان ته به نور عسکر استوي وستایله اجرایي رئیس عبدالله ویلي دي چې د اضافي عسکر وستول د تروریزم پر ضد مبارزه کې د نړیوالو اراده شي افغانستان ویلي دي چې د پاکستان لوري په ډیورنډ کرښه د غزن تار لګولو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي د دې وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال تیره ورځ مشال لري ته وویل چې په دې لړ کې د افغان دولت سیاسي ډیپلوماټیکي او امنیتي ادارې هلې ځلې کوي د کیمیاوي وسلو د څار نړیوالې ادارې دا تایید کړي چې د سوریه په مرګولي برید کې د سیرین زهرجن غاز استعمال شوی دی د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي سازمان د جمعې پر ورځ په یو بیان کې ویل دي چې د غیدارې د حقایقو موندنې ماموریت د سوریه د خان شیخون په سیمه کې د سیرین زهرجن غاز استعمال موندلی په دغه برید کې واتیا کسان وژل شوي وو امریکایي چارواکو د پنځشنبې پر ورځ د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه بندیز تر یوې اندازې پلي کول پیل کړی چې شپږو مسلمانو هیوادونو پر اسباب وي امریکا ته په سفر لګول غواړي د امریکا متحده په پلان کې لري چې په تایوان د 1.2 میلیارد امریکایي ډالرو وسلو پلورل وسلې وپلوري دا به د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د حکومت لومړی د وسلو پلورنه وي چې چین به حتما په غوسه کړي د چین د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ امریکا ته خپل اعتراض استولی او غوښتي چې د وسلو دغه موافقه دې لغوه کړي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په راتلونکي اونۍ په جرمني کې ملاقات وکړي دا به د دغه دواړو مشرانو ترمنځ لومړی مخامخ ملاقات وي سپینې ماڼۍ او کرملن دواړو د پنځشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې دغه دواړه مشران به د جولای په 8 نیټه د هامبورګ په ښار کې د 40 صنعتي ملکونو د مشرانو د اړیکو غونډه په موقع ملاقات وکړي د ترکیه یو چارواکی ویل دی چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد په نړیوال ائتلاف کې د امریکا یو لوړ پوړی مقام ترکیه ته خبرو ته پاره ورغلی دی د ملګرو ملتونو د اټکلونو له مخې د دې کال لپاره راسي شاوخوا 500,000 د سوریې بې ځای سوي خلک خپلو کورونو ته بیرته ستانه شوي دي د دغو کسانو اکثریت د خپلو کورونو او خپلوانو د لیدو لپاره بیرته راغلي دي
درنو اوریدونکو خبرونه په همدیزی پایته ورسیده تولند شو کې د امریکا غږ آشنا رادیو نور خبرونه په لیږي اوریدل مهیروي کغوري خبرونه او رپورټونه بیا واوري اولولې نو کولای شي چې د امریکا غږ پښتو وبانه پرانیزي تازه خبرونه او رپورټونه لوستل او اوریدل شي خدای مالشي